سلامونه او ستړي مسې تاسو مشال ریډیو ری او زه د دې خبرې کړي قربا عبدالحی کاکړم هله دا چې روغ ټول خوشاله بیاست وخت د ماشام شپږ بجې سوی په دې غړي کې به د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه درته لرو او فایل به د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی نن په اکثریت سره د پاکستان تحریک انصاف مخکښ شوې له پردای نوې هند وزیر اعلی منتخب کړی دی. د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ګډون په ټول پاکستان کې سرلننه د پولیو او ورځنۍ واکسیني کمپاین پیل شوی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند موافقې لومړی پړاو عملي شوی دی. اوس هم تفصیل د خیبر پښتونخوا اسمبلی نن په اکثریت سره د پاکستان تحریک انصاف مخکښ سهیل اپریدی نوې وزیر اعلی منتخب کړی دی. د گورنر لخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د استعفا نه منظورولو سربیره هم په صوبایي اسمبلی کې نن د نوې اعلی وزیر لپاره انتخابات وسو. د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی اعلان وکړ چې سهیل اپریدی د نوې رایو په ترلاسه کولو سره نوې اعلی وزیر منتخب شوی دی. له منتخبېدو سره سم سهیل اپریدی اسمبلی ته د وینا پر مهال په خیبر پښتونخوا کې پر پوځي عملیاتو تنقید وکړ.
چسرنګ زمونږ رهبر د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی، نو زمونږ په موجودګۍ کې څوک هم پوځي عملیات نشي کولی. دلته پریس کانفرنس کیږي او وایي چې مونږ تیر کال د استخباراتي معلوماتو په بنیاد 14,000 عملیات کړي، لیکن ترګری هم هغه رنګ ده او نن هم زما خلک بې کوره کیږي او نن هم زما د خلکو کورونه ورانیږي او شهیدان کیږي.
د انتخابي عمل تر پیل دو وړاندې حکومت مخالفه ګوندونو له انتخابي عمل څخه بایکاټ وکړ. دا تر غوړسته د چالی من ګنڈاپور لومړی د اکتوبر پراتم او بیا وروسته د اکتوبر په 11 د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډی ته د وزیر اعلی په دوه خپل استعفا ولېښله. علي من ګنڈاپور د هغه پر ایکس پاڼه په خبره کړي استعفا لیک کې لیکلي چې د ګوند د بنسټګر او خپل رهبر عمران خان د امر په درناوي کې د اعلی وزیر له چوکۍ استعفا ورکوي. د ډیورن کرښه په اوږدو کې طالب او پاکستاني ځواکونو تر سختو نشتو وروسته تر خم لارا تړل سوې ده. یو انتظامی چارواکي د نم نشولو په شرط نن مشاله ډو ټول چې لارا تړلې پرته ده او تر خم دروازې دواړو طرفونو ته په زرګونو گاډي ولاړ دي. د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستاني ځواکونو او افغانستان کې طالبانو د ځواکونو ترمنځ لشتل لږه په 15 سره د سیمو کې سختې نشتې سوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبلا وشته وه. پاکستان بهرنی چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته خبره شوې د ډیورن کرښه په اوږدو کې د دواړو لورو د وروستي نښتې په اړه اندېښنه ښولې او ویلې دي. دوی هیله لري چې دا چې افغانان د ورشتنی ډیموکراتیک نظام څښتنان سي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال دغه نښتې د پاکستان لخوا د کابل د فضايي حدودو او په پکتیا کې د هوایي حملو د بدل اخیستو کې بریدونه بللي. په دې نښتو کې دواړو لارو ته یو بل ته د درنو زیانونو اړولو دعوه کړې ده. د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ګډون په ټول پاکستان کې سرلننه د پولیو یا ګذر مخنیوي او ورځنۍ واکسیني کمپاین پیل شوی دی. د دې هېواد د بیړنیو حالاتو ملي ادارې او د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي چې دا کمپاین به د اکتوبر تر 19 پورې دوام ولري. د پولیو د مخنیوي لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکارې عائشه رضا فاروق د اکتوبر پر 9 رسنیو سره خبرو پر مهال ویلي چې د کمپاین پر مهال به تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو څخه باندې 45 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. میرمن فاروق یادونه وکړه هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي دي د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې شمیر له 1.1 میلیون څخه ډیرو، خو د هغې په خبره دا شمیر د 2015 کال په مئی میاشت کې شاوخوا 3,13,000 ته راټیټ شو. دا چې دا شوالی شي د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام روان کال په پاکستان کې د ګزړ نوښت پیشه ثبت کړي دي. 4,13 ماشومان د خیبر پښتونخوا، 9 د سند، 1 د پنجاب او 1 د ګلګت بلتستان اوسېدونکي وو. پنجاب پولیس وایي چې تحریک لبیک پاکستان له پهلوانو سره په نښتو کې تانېدار او د تحریک لبیک درې غړي وژل شوي دي. د پولیسو ویان مبشر حسین نن رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې احتجاجونه په مورید کې سیمه کې پرلت والی وو چې پولیسو ور ختم کړ، خو پر دې مهال د پولیسو او ټی ایل پی د خړو ترمنځ نښتې شوي دي. تر دې نښتو وروسته حکومت لاهور اسلام آباد ته تلونکي لوی لارې تړلې خو له شیبه پاس یې خلاصې کړي. د ټی ایل پی د اکتوبر پر 11 له لاهور د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړی او د پلان له مخې به په اسلام آباد کې د امریکا سفارت مخې ته د غزې او فلسطین په ملاتړ لارون کولی. د پولیسو وړاند ویلي چې له څو ورځو راهیسې د پولیسو او طریقې لبیک د پلویانو ترمنځ شتو په نتیجه کې د یو لسی وګړي وژل شوی او اووه نور ټپیان شوي دي. د دې تر څنګ د قانون عملي کوونکو ادارو اته څلوېښت سرتېري ټپیان شوي هم دي. وروستۍ خبر دا دی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د موافقې لومړی پړاو عملي شوی دی. حماس نن ټول شل اسرائیلي یرغمالیان د صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. پر دې مهال اسرائیلو هم شاوخوا 2000 فلسطینی بندیان خوشی کړل. دا موافقه تر دوه کلنۍ جګړې وروسته د سوری پر لور مهم ګام ګڼل کېږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د پلان پر بنسټ سوې ده. ولسمشر ټرمپ دا مهال په تل ابیب کې دی او ټاکل شوی ده چې په مصر کې د غزې د سولې په اړه د شل هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوري پنوا نګړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی نن د تحریک انصاف یو مخکښ سویل پر دای پاک سریت سره د صوبې نوې وزیر اعلی منتخب کړ. د باجوړ ولسی جرګې په واړه مومند کې د ممکنه پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره له حکومت ته وسلوالو دواړو سره ملاقاتونه کړي. له حکومت سره د مذاکرات پر وخت دغو مشرانو څه غوښتنه وکړه.
دا یې راسره مشروط ته ورومنله چې دا خلک بدلته وي موږ به کاروایي کوو. موږ ورته وایو چې بالکل تاسو کاروایي کوئ یو خو موږ سره کولیټرل ډیمیج په دې باندې ضروري امکانات دا سره نه منو.
پر ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغان طالبانو د سرتیرو ترمنځ جګړه درېدلې او دواړه غاړې د درنې مرجوب لري اړولو داوه کوي. شنن کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ خرابېدونکو تعلقاتو ته څنګه ګوري؟
کارداد چې افغانستان نور مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوړ ونی خطر چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو. اوس بیا یوازې ټي ټي پی د پاره نظام او ټول خلک په جنجال کې واچي. پاکستان ته څوک د حق نور کې چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي.
د غزې د جګړې د ترېدو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل رپورټ راځي. راځو د اکتوبر پر 13مه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تحریک انصاف سویل پردی د رایو لاري د صوبې نوې اعلی وزیر ټاکلې دي. دا تر هغه وروسته چې هم د دې ګوند یو مخکښ علي امین ګندپور د اعلی وزیر له چوکۍ استعفا ورکړې ده او د رسمي لیک په صورت کې د صوبې گورنر ته لیږلې ده. خونن خو په اسمبلی کې د اکتوبر په 13مه د دې سربېره د وزیر اعلی د څوکۍ انتخاب وسو چې گورنر لا د علي امین ګندپور استعفا نه ده منظور کړې. هم له دې وجې په اسمبلی کې اپوزیشن له انتخابي عمله بایکاټ وکړي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د پختونخوا د اعلی وزیر علي امين ګنداپور د استعفا په نه منظورولو سربېره هم د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اکتوبر په 13مه د نوي اعلی وزیر لپاره انتخابي عمل ترسره شو. د انتخابي عمل وروسته سپیکر بابر سلیم سواتی اعلان وکړو چې سویل پردې په نوي رايو ترلاسه کولو سره نوي قائد ایوان وټاکلې شو.
جناب محمد سہیل افریدی صاحب ایم پی ایک پی کے ڈی کے 70 کی حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90.
نوی منتخب شوی اعلی وزیر د اسمبلی غونډې ته په وینا کې تر ټولو اول د خپل وند مشر عمران خان د راخوشي کولو لپاره د خپل هلو زلو په جاری ساتلو ټینګار وکړو او داوی وکړه چې په پاکستان کې تر ټولو لوی اسټابلیشمنت د پاکستان تحریک انصاف ټولنیزی رسنۍ دي.
پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا بھی خراج تحسین پیش کروں.
د عمران خان لخوا په بیا بیا د پوځي عملیاتو د مخنیولو د بیانونو او د اکتوبر په 13مه د ڈی جی آئی ایس پی آر د خبری کانفرنس په ذکر کولو سره سہیل اپریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں. انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا.
چې څنګه زمونږ رهبر د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی نو زمونږ په موجودګۍ کې څوک هم پوځي عملیات نشي کولای. دلته پریس کانفرنس کیږي او وایي چې مونږ تیر کال د استخباراتي معلوماتو په بنیاد 14000 عملیات کړی لیکن ترګری هم هغه رنګ نه او نن هم زما خلک بې کوره کیږي او نن هم زما د خلکو کورونه ورانیږي او شهیدان کیږي.
ہم نے 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے لیکن دہشت گردی ویسی کی ویسی ہے. آج بھی میرے لوگ آئی ڈی پیز ہیں, آج بھی میرے لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, آج بھی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں.
سہیل اپریدی پخپل وینا کی دا پاکستان دا وفاقی حکومت پا افغان پالیسی او دا افغان کډوالو د ستنولو په پالیسی هم نیوکه وکړه او دای هم وویل چې هغه به د پښتون تحفظ مومنت په اړه هم له وفاق سره خبرې کوي.
پښتون تحفظ مومنت کو انہوں نے کل عدم کیا ہوا منظور پښتین کو
په پښتون تحفظ مومنت دوی بندیز لګولې. د منظور پښتین ځینی پلویان په شیډیول 4 کې اچولې دي. ملک نصیر کوکی خیل او ځینی نور زمونږ ملګری پکې هم اچولې دي. زبا د مرکزی حکومت سره په دې خبره کوم چې څوک خپل حق غواړي تاسو ولي هغه کل عدم ګرځولې دي.
بات کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ, پہلے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ نے ان کو کل عدم کیوں کیا ہوا ہے.
اس پختن ادا دا چنوی اعلی وزیر اسمبلی ته پخپلا لمړی وینا کی کومي جمنی او خبرې کړي دي دا به عملی کړي او کنه. د دې پختنې په جواب کې خبريال او شینون کې نثار محمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل,
دغه سیاسي تناظر کې یا تاریخی تناظر کې کومګه ګورو دی ته نو دا صرف یو جذباتي خبرې تر حد پورې د خپلې خبرې کړي دي. امکان دی چې دا د ګوند پالیسی هم وي, خو دا امکانات نخکاری چې د غخپلو خمرو خبرې عملی کړی شي, ځکه چې دا د پاکستان په ریاست کې دننه همیش لمنګ کتلی چې دلته د اسټابلیشمنت واکداری چلیدلې ده او دا غوی چې کومه خوخه وي نو هغه کار شوی دی, نه د اولس په مرزه باندې کوم کار شوی دی, نه د سیاسي ګوندونو په خوخه باندې کوم کار شوی دی.
د نوی اعلی وزیر د انتخابي عمل پیل کولو نه وړاندې د حزبي اختلاف ګوندونو د انتخابي عمل نه بایکاټ وکړو. د حزبي اختلاف مشر عباد الله خان په دغه محل وویل چې د اعلی وزیر علي امین ګنداپور استعفا گورنر نه ده منظوره کړې, نو ځکه د نوی اعلی وزیر انتخاب غیر آئینی دی. د سپیکر د رولینګ د لارې د نوی اعلی وزیر د انتخاب او د حزبي اختلاف د واک اوټ وروستو د راپورته شوي صورتحال په اخله مې د خبریال شاهد امید نه پوښتنه وکړه, نو هغه په جواب کې وویل
داسې دی چې مکه خو مونږ چرته داسې نه کتلې نه داسې سچویشن ډیولپ شوې ده داسې چې لکه یو وزیر اعلی او دین استعفا ورکی او گورنر نے ایکسپٹ نہیں کی یا پاگ اعتراض ہو کی یا استعفا اگر تو نے رسی گی یا یو مسٹری جوڑ سی چھ استعفا ملاو شوی دے ہونا دے ملاو شوی یا ہر سچو چھوڑوں بے ضلع شوی کی نن اپوزیشن تو ہم بکار دا ہو چھ پرون چھ کلا کاغذات جمع کے دل نو چھ چرے اپوزیشن دا گنل چیرا دا پروسیس الیگل دے یا غیر آئینی دے نو بکار دا ہو چھ آغا کاغذات نمزدگی نو جمع کرے آغا ڈائریکٹ چلے وہ عدالت تال تبا ریٹ کرے چھ بھائی دا سبا الیکشن کی گی لگیا دے دا احسار کرے شی خو اپوزیشن آغا اخپل کاغذات جمع کرو ادرے پارٹے چکم دے اخپل امیدواران چکم دے ٹاکل اس سچویشن دار چې اوس پی ٹی آئی هم روان دی چې منځو عدالت ته چې چیف جسٹس صاحب چې کوم دی هغه گورنر ته انسٹرکشن ورکړي چې حلف واخلي. بل اړخ ته چې کوم دی دا پیپلز لایر فورم والا وایي موږ هم ځو چې دا الیکشن غلط شوی دی دا نل انوایټ کړی شي.
یاد دی وی چې د اکتوبر په اتمه د عمران خان په امر د علي امین ګنداپور په ځای سهیل اپریدی د دې لپاره د پښتونخوا صوبې نوې اعلی وزیر نومول شوی وو چې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو په وینا نوی صوبایي حکومت به د نوی زور سره د وفاقي حکومت او اسټابلیشمنت د پالیسیو په ضد ودرېږي. ولام غوس, مشال ریډیو, پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. اوسم یو ډیری مهم موضوع ته ځو. هغه دای د حماس او اسرائیل ترمنز د غمالانو قیدیانو د تبادله غه چې د اکتوبر په 14 باندې دوی یو بل ته حواله کړ. حماس ټول شل اسرائیلي غمالان خوشې کړي دي. په مقابل کې اسرائیل زندانانو څخه سلګونو فلسطینیان خوشې کړي دي. دا په سیمه کې د سولې پر لور مهم ګام ګڼل کېږي. دا پروسه د مصر, قطر او ترکیه په منځګړیتوب تر سره شوې او د ټرمپ سولې پلان لومړی پړاو بلل کېږي. تفصیل له ګلایا زاورو.
د غزې له تړون وروسته د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یرغمالیانو او قیدیانو تبادله شوي چې د سیمې د سولې لپاره مهم ګام بلل شوی دی. حماس ډلې د اکتوبر په 14مه ټول شل ژوندي اسرائیلي یرغمالیان د نړیوال سره صلیب ادارې ته وسپارل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. دا یرغمالیان په دوو پړاوونو کې خوشې شول چې وروستی پړاو یې د خان یونس ښار کې ترسره شو. په مقابل کې اسرائیل د خپلو زندانیانو څخه د فلسطیني قیدیانو خوشې کول پیل کړ چې 38 بسونو له قیدیانو سره غزې ته ورسېدل. د نړیوال اجانسرو راپورونو له مخې د تړون له مخې باید 2000 فلسطیني قیدیان خوشي شي. د اسرائیلي خلکو د غزې سره نږدې د ریم فوزي کیمپ ته راټول شوي ول چېرې چې یرغمالیان راوستل شوي او وروسته روغتونونو ته انتقال شول. د اسرائیل پلازمینې تل ابیب کې د یرغمالیانو چوک کې سلګونه خلک راټول شوي ول او خوشاله یې ولمانځلې. د غزې په جنوب کې د نصر روغتون مخې ته خلک راغون شوي وو چې د یرغمالیانو سپارل یا د قیدیانو استقبال ترسره شو. د سولې دا تړون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شل نکاتي سولې پلان لومړی پړاو بلل شوی چې د مصر، قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوی دی. ولسمشر ټرمپ د تړون د لاسلیک کولو مراسمو لپاره مصر ته ځي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ اسرائیلي پارلمان ته خوینا وکړه او دا ورځ یې د سیمې لپاره ستره لاسته راوړنې په توګه یاد کړه.
دا مشال رادیو او سمزو باجوړ ته د باجوړ دولسي جرګې په واړه مامون سیم کې د وسلوالو ضد د ممکنه پوجي عملیاتو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. مشرانو د اکتوبر په 12مه تر جرګې وروسته له پوجي او لسي چارواکو سره لیدلي او نن د اکتوبر په 13مه له طالب وسوا سره د ملاقات لپاره تللي. د جرګې غړو مشالې ډو ته ویلي چې له چارواکو سره د ممکنه پوجي عملیات پر مهال ولسي وګړو ته د رسیدونکي ممکنه ځاني او مالي تاوانونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. په دې وروستي کې باجوړ په بیلابیلو سیمو کې د فوج د وسوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړي چې لکبل نه یوازې ولسی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلي بلکې تر یو لک زیات کسان کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. خو فوج د ځینو سیمو له وسوال څخه د پاکولو تر داوی وروسته د ځینو کلو اوسیدونکو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې ده. شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د اکتوبر په 13مه دغه جرګې د خپلې پریکړې سره سم وسلوالو له دا غوښتنه وړې چې هغوی دې د روانو عسکري عملیاتو په دوران هیڅ په کلیوالو سیمو کې د ریاستي ادارو ضد عملیات نه کوي. د اکتوبر په 12مه د باجوړ په ماموندو کې یوه لویه جرګه شوې. هغې کې د نورو غوښتنو سره سم دوه غټې غوښتنې هم شوې. د دغه جرګې غړي خالد خان عمری مشهد رډو ته دغه غوښتنې داسې ویلې.
خبری فیصله وشي ام په هغه فیصله باندې بیا جرګه حکومت چې کوم اقداران دي فوجي او سیول موږ هغه سره کېناست. ډېرې غوښتنې مې څه د حکومت د تېرو ورځو کې چې کوم تحقیقات کروان شوي هغه کې نقصانات شوي وو، کورونه د خلکو رنګ شوي وو، شهادتې شوي وو. دغه هغه کمپنسیشن هم غوښتو په هغه حوالې سره هغه حکومت ومنلې. بلته اوس بل یو علاقه ده چې هغه ته وایي واړه مامون هغه کې ترهګر چې وته وایي دغه خلک راغلي دي هلته میشت دي هلته اوسېږي ډېره دي. د حکومت د طرف نه قوم ته دغه خبره شوې وه چې یاره تاسو یا خلک وباسئ او یا خپله کورونه ننوځئ چې مونږ په دې کې بیا کاروي او اپریشن وکړو. نو مونږ همدغه درخواست کوو چې موسم سخت شوی دی، موسم یخ دی، زمونږ ماشومان دي، زنانه دي، په دا یخ شپې په خیمو کې نه سبا کېږي. خلک په خپلو کورونو کې پیدا وي او د دې بجای د دې چې خلک تاسو را وباسي او کاروي وکړي بله چې طریقه کار جوړ کړي خلک د کورونو نه مر وباسي.
نو دا در سره ومنله؟
دا یې را سره مشروط ته ور ومنله چې دا خلک که دلته وي موږ به کاروي کوو. نو موږ ورته وایو چې بالکل تاسو کاروي کوئ وی خو موږ نه سره کولیټرل ډیمیج په دې باندې سویلین نقصانات دا د سره نه منو چې کوم ټیکسي چلیږي کوم د یو دا ویټګری ده کنه چې د هتیار دي چې هغه د ګټې نه نقصان ډېر راوړي.
کوم
حکومت دښمنان دي هغه ته سر پناه کی هغه د عوامو په سر راولويږي. نو په هغه حواله سره مو خبرې وشولې چې دوی توپ باندې چلے هلیکاپټر به په ځای ودرې. دا ګورونو مرونو دا څه مکوره خلاص خلاص څه څه کې مخامخ د تناسي مخامخ تناسي چې نه پښتو سره جنګيږي.
د خالد خان عمری په خبره د جرګي واپسی به نن د اکتوبر په 14مه ناوخته کیږي او بیا به پته ولګي چې ګوند وسلوالو طالبانو د جرګي غړو ته څه ویلي. دغه جرګې یو بل غړی او د عوامي نیشنل ګوند باجوړ ضلع ترجمان عبید سلارزینه مشاد راډیو پوښتل چې آیا جرګې د سیمې په امنیت څه اثر غورځوي او هغه هم په داسې وخت کې چې هغلته ګنې عسکري عملیات هم روان دي.
باقی تاسو مخکې هم د دې جرګو ریزلټ ویل دوه پیدا داسې نشته دی او صرف دغه پیدا چې یاره په هغه ټیم کې کله اپریشن شروع کړي د هغې نه مخکې د خلکو دپاره د ولس دپاره ټیم میلاو شي هغوی په هغې کړې راوباسي. نقصان یې دا دی چې لکه اپریشن هغه جواز نه دی جواز جواز او پیدا شي لکه هغوی د خلکو چې کوم دی دلته چې کوم سیاسي خلک دی کوم سماجي خلک دی علاقایي خلک د هغو خوله بنده شي ځکه چې هغوی ته وویل شي یاره بس مونږه تاسو ور ولېږلې د ریاست ریټ نه مني وسلوال دي او د ریاست ریټ نه مني ښکاره وسله دا کوي په سکیورټي ادارو باندې حملې کوي نو تاسو مونږ ور ولېږلې ستاسو خبره مونږ منله ستاسو سوال یې منله لهذا مونږ اپریشن کوو نو دغه جواز جوړ کړي. اوس هم لکه په ماموندو کې تقریبا 15 کلو داسې بند دوبه شوی دی شپاړس کلو چې هغه راوباسي هغوی دپاره تیاری روان شوی دی د هر څو خو دا جرګې د دې دپاره ورځي چې یا دا کم کم کلي دي نو دا خالي کړی شي یا دا حکومت دا کوشش هم کوي که چېرته دا خلکو د دې خلکو مقابلې ته ودرېږي لکه مثال په طور باندې هغې ته راوځي او هغه ته په سخته دا خبره وکړي چې تاسو علاقه خالي کړي تاسو نه خالي کوي نو موږ به باندې کار لرو یا خلک دې ته جوړ کړي.
عبید سلارزی زیاته کړه چې د باجوړ اولسي جرګه په نوم خو جرګه کېدی شي البته دا بیا لانجې ختمولی نه شي نو هغه څنګه
چې د جرګو کنسپټ هم راغلی هم د دغه مجبورۍ له وجې دی چې کله هم دغسې کلو له خبر ورکړل شي یا هلته وسله وار ښکاره شي نو ارکي علاقې خلک په دې باندې پوه شي چې دلته چې کوم دی اوس به خامخا پوځ اپریشن کوي نو په دغه اساس باندې ښکاره خلکو جرګې شروع کړي یا سوال شروع کړي. جرګې نه وي بلکې جرګه خو هغوی که نه چې په یو ځای کې تا ته اختیار حاصل ته تا یو څوک راوغواړي فریقین تا ته وایي چې ته زموږ همان کې جرګه وکړه نو دغه جرګه نه کې نه راځي دا بلکې د دې خلکو مجبوري جوړه شوې د مجبورۍ د وجې ورشي یو د سرکار له ورشي چې هرته موږ ټیم راکا یا دومره ټیم راکا چې اوس موږ د خلکو څخه خبره وکړو چې ته دیو دا ځای نه خالي کړي د علاقو نه لاړ شي که هر چرته ځي او که دغه نه یو نو چې موږ دغه وکړو کړو له ټیم واخلو چې یاره موږ بیا وځو نو په دغه اساس باندې دلته جرګې کېږي.
د 12 اکتوبر په جرګه یا په 13 اکتوبر د جرګې د غړو د وسلوالو خوا له پورته هغلته د کمشنرۍ انتظامي او یا عسکري ځواکونو څه نه دي ویلي. البته په 29 جولای او له هغې وروسته انتظامیې وار په وار ویلي چې دا عسکري عملیات د ولس د خوندیتوب لپاره د طالب او وسلوالو په ضد کېږي. شانواز ترکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده. په پنجاب کې د تیرې میاشتې راهیسې د سیلابونو له وجې د پنبې یا مالوچو فصلونه خراب شوي دي. د مالوچو د فصلونو خرابېدو له کبله د خیبر پښتونخوا وړې کارخانې پرېوتې دي. د دوی په خبره په بازار کې مالوچ نسته او قیمتونه یې پورته ختلي دي. د مټه مغلخیل شالز په نوم کاروباري لوکمان خان د مشال رادیو له خبریال شنواس سرکزي سره مرکه کړې چې په سر کې د رسېدلې زیان په اړه خبرې کوي.
یارجی دا باران د وجنا خودل ته په ټول کاروبارونو باندې اثر وغورځي دو خاص کر زمونږ چې کوم دا صادر کاروبار دی کنه دا خو مین چې کوم دی کې دا امپیور پروډکټ دی کنه لکه کاټن شو دا غش و کنه نو پسونو خرابي دا وجنا د باران د سیلابونو دا وجنا الډي دا ټول څه متاثر شوی دي. کم سٹاک چې شاته پروت دی دا غیر ریټون اتوماتیکلی په مارکیټ کې سیوا شو ریټون ختل دی خو زمونږ زکار ورځي دی سیزن دی او شاته را پسې دا سٹاک چې کوم دی هغه ریټو خطا بل تیاری دا شي ویل شي هر څه خراب تراب دي کنه څه خراب شي ویل سیلاب دا وجه نه هغه سیزم د شي چې نه کوم هغه کار ډیلی شو
لکه دا چې
مینټین ساتي خو پرې باندې به خپل تیز ګراند ملاوي دي.
تاسو به کارتن د کومې کیمرا وړل کوم کوم ځای نه به مالوش تاسو راوړو وړي
لکه کاتم خدا اصول د پښتون سره ډیپند کوي کنه بیا ځي پنجاب ته دا غیغه بیوریفیکیشن کیږي دا غینه داګه جوړیږي نو چې سیلاب فوج باندې دا یو مسله راغله چې ارث په ځای باندې ودریدل شاته نه خو پښتون خدا غ حالات کې خوده خو شي کم تیار مالونو پکټه خراب شي کارخانه متاثر شي دا غیغه وجه نه کاروبارونه باندې غټ اثر ولوي
چې څومره فرق پکې پرې وتلې دا چې لکه 100% ګران شوی دی دا
تقریبا 8,000 روپے پورے پیو بورے کے فرق راغے مثلا چھ اسی زمنگ تب 65,000 ملاوے دو 74,000 تلاڑ 73,000 تلاڑ او غم شاتی دل کا پدا ریٹ میں کیم کسٹمر خوشحال دی چھ ویلو تیار دی خوب ملاوی کی نو
نو بیا کدا غن نہ ملاوی گنو تا سو بس کو انڈسٹری بدل تز منگ د مٹھے کارخانے چھ کم دینو پاور لوم یا ہینڈ لوم دوڑا بڑے مشکل سر مخی
بس مشکلات خو ټول دي، مشکلات خوشتي راته خو بس ګرځو چې د ار سایډ نه یې مونږ خو درته وي چې پیسو ته دې وخت نه ګورو. زمونږ خو همدغه یو کال نهه میاشتې مونږ خواري وکړو، منډې تړلې وو، همدغه ورځې زمونږ د کار وي او هغې کښې دې وخت کښې چې دغه رنګې شاټي راشي نو لس روپۍ یا ریټ په ګران ریټ باندې مونږ اخلو خو چې مونږ ته میلو شي.
او زمونږ دلته په مټه کښې به تقریبا اوس څومره کارخانې وي؟ دا
تېر کال په نسبت باندې دا کال نور هم سیوا شوي دي. تېر کال چې مثلا 3000 وې، دا کال به 800-900 پورې دا نور هم سیوا شوي دي.
نو په دې یو کارخانه کښې څومره کسان کار کوي؟ تقریبا
مونږ سره تقریبا 14-15 کسان چې زما یو ورکوټ شانتې کار مې نه وي برابر کړو، 14-15 کسان یو ځای کښې کار کوي. بیا د دوی د دې 14-15 نه ښکته تقریبا زمونږ په دې باندې د 100 نه زیات کورونو ته الله پاک رزق ورکوي. تا کم شال چې تیار شي دې کښې رزونډي کار وي، دا قسمه ډېر کارونه دې کېږي که نه دې نه لکه دا ټول اثر مونږ باندې پرېوځي که نه. لکه یو کارخانه باندې چې لږ اپ ډاون را شي د هغې هغه اثرات بیا دې ښکته ټولو خلکو باندې پرېوځي.
هم شته دی چې تاسو ته مخکې د خلکو پیسې در کړي وي، لکه یو دکاندار یا روزګاري که هغه دلته په وزیرستان کښې دی یا پېښور کښې دی یا افغانستان کښې یا چترال کښې دی، پیسې در کړي چې مال مال تیار کړه اوس مسله ده؟
ډېر را سره داسې کلی دي مالونو دپاره اډوانس پیمنټ کلی دی. زمونږ خلکو سره یو کمیټمنټ شوي، یو واده شوي چې دې ټیم ته به انشاءالله ستا دا کم مال دی هغه تیار وي. او ډېرو خلکو ته مونږ د دې حادثې د وجې نه هغه خپل وعدې خرابې شوې، بې وعدې شو ورته. مثلا مونږ سوات یو کس سره اګریمنټ وکړو چې تا ته به زه لسمې میاشتې پورې 10000 فیس یا 8000 فیس کریډټ کوم، او د دې حالاتو د وجې نه مونږ هغوی ته هغه خپله وعده باندې قایم پاتې نه شو که نه. ځکه چې د ملکي حالات خراب شو، سیلابونه رالل، دغه ناګهاني افتونه رالل، هغه ټول سیستم ودرېدو.
نو داسې خو به نه وي چې ځینې کارخانې بندې شوي وي اوس په دې
داسې دي چې مجبوراً لکه نه شي کولی بندې شوي، خو داسې دي چې لکه کار کولی نه شي. هر کس غواړي چې زه کار وکړم خو چې هغه ته مټیریل نه میلاوېږي، تب ورته نه برابرېږي. نو د دې د نشوالي د وجې نه خو بل څه اپشن نشته، مجبوراً کارونه ودرېدل. ځینې خلکو ته په لیز باندې ورکړل چې یاره زه نه شم اپورټ کولی، تاسو زمونږ را رغوالې مشینري دسې مناسب شاندې کمیشن ورکوئ، مونږ به کوو.
د خیبر پښتونخوا ټانک زیرې اوسېدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی، چې په وجه یې خلک نورې زیرې ته کډې کولې بنې مجبور شوي دي، خو چارواکي د بدامنۍ حالات شکولې د پوره صحیح اقدامات نه کوي. په دغه برعکسې د ټانک امن جرګې یو مشر نصیر احمد ویایي سیمې یو اوسېدونکی په ضلع کښې د بدامنۍ حالات په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
تعلق نے اسٹاک اور جمل علاقے پر ادائش دن تک انتہائی جیت خاروب حالات تھی. پولیس ہو چکی کہ آغاز اخبل تونے پورا محدودی پہ علاقہ سے نور درد کردار دیا مند پورا آغا پہ نظر نہ رگرینی ارخرا چکی میں آر میں دو دلی دکا وڑا کلی آغا ہم محدودا دو اخبل کلی پورا آغا ہم بلکل پہ بے خائف خواہ توجه نه در کوي. دوی مطلبال دي هغه په علاقه کښې خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي، ځکه چې دلته هغه بری توان حق کېږي. دلته د وسلوالو د طرفه نه چې کوم سرکاري ملازمین دي هغه تښتولی پېښې هم رودرین وخت وخت، نو موږ د حکومت نه د ځینې انتظام یا نه دا مطالبه کوي چې دغوی د خپل د امن ذمهوري ور وخلي ودی پېژني.
خو د ټانک ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او د وسلولو په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریډیو اوري او مشال ریډیو خپرونې نیمایي ته را رسېدلی یو. شپږ نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز راوړو.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی نن په اکثریت رائے سره د پاکستان تحریک انصاف مخکښ شوې لپاره د نوي اعلی وزیر منتخب کړی دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته تورخم لاره تړلې پرته ده. د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ګډون په ټول پاکستان کې سرلننه د پولیو یا ګوزن مخنیوي او ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې هېواد د بیړني حالاتو ملي ادارې او د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي چې دا کمپاین به د اکتوبر تر 19 پورې دوام ولري. پنجاب پولیس وایي چې د تحریک لبیک پاکستان له پلویانو سره په نښتو کې تانېدار او د تحریک لبیک درې غړي وژل شوي دي. دا خبره د پولیسو ویاند مبشر حسین نن رسنیو ته په استولي بیان کې کړې ده. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند موافقې لومړی پړاو عملی شوی دی. حماس نن ټول شل اسرائیلي یرغمالان د صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل او اسرائیل بیا شاوخوا 2000 فلسطینی بندیان خوشي کړل. تاسو مشال ریډو او ریاوسم راځو. د پاکستان او افغانستان د طالبانو ترمنځ د جګړې وروسته هلته حالاتو ته چې په تورخم لاره بنده سوې ده. چینن دوم ورځ دغه لاره تړلې پرته ده او تجارتي هلې ځلې درېدلې دي. دا وخت فرحات شنواری له سیمې زخرا سره دی. فرحات شنواری تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړي تازه حال راکړي چې څه حالات دي.
مننه کاکړ صاحب. دا سوی چې د پاکستان چې کوم امنیتي ځواکونه دي او افغانستان کې چې د طالبانو ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه 50 سرحدي پولو باندې کومې سختې نښتې شوې وې د اکتوبر په 11 نیټه باندې. نو ورپسې سهار بیا د اکتوبر په 12 نیټه یعنی پرون او نن د اکتوبر په 14 نیټه د تورخم دروازه چې کوم ده هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. یعنی د تورخم هغه غاړې ته هم چې کوم کسټم او ګمرک دفترونه دي او د امیګریشن او دې غاړې ته هم دا هر څه بند دي. او هغه تورخم دروازه چې په دې باندې ورځ ډېر لوی رش بلیدل کې د ډېر ګڼه ګوڼه بوه او په دې به ګاډي تېرېدل غټول ګاډي او خلک چې کوم دي تورخم له پېښور ته د تورخم نه پېښور ته واپس کړل شوي دي.
ها فرات خان تاسو زموږ غږ درځي مخال د دوی مخال لاین پرې شو. بهرال مننه ستاسو کوم تفصیل راکولې غمو راکړي. اوس هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د طالبان د بارني چارو وزیر وایي په پاکستان کې ځینې کړي هڅه کوي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. امیر خان متکی دا څرګندونې د اکتوبر پر 12 نیټه د هند د سفر پر مهال کړي دي. خو د پاکستان د بارني چارو وزارت بیا ویلي متکی په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي د دوی په وینا په افغانستان کې ترګرو لښتونه پام بل خواته واړوي. د پدې سل کې چې په افغانستان کې طالبان د ځواکونو او د پاکستان د سرتیرو ترمنځ د ډیورنډ پرکشه جګړه سوی وای چې په کې دواړو غاړو یو بل ته درنا مرګ ژوبله اړولو داوی کړی وي. جزئیات په دې رپورت کې.
نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. هغه د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې له وروستیو نښتو وروسته اوس وضعیت څه ډول دی وویل. په افغانستان کې اوس وضعیت ښه دی خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
له پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غواړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسيون چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتونکي دي دوی له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. له پاکستاني سیاسيون او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاصې کړې شته چې د وضعیت د خرابوالي کوشش کوي.
پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
خغلی متقی واضح نکړه چې دا کومې کړي دي چې د په خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. خو نو موري ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل پولو او هوایی قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته فورا ځواب وایي. ښاغلی متقی چې له هند څخه په 15 ورځني رسمي سفر بوخت دی، مخکې هم ورته ادعا کړې وه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلک رد کړې. د بهرنیو چارو وزارت لخوا یکشنبه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو، فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیله یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیله اقدامات چې موخه یې د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي، د دواړو وروڼو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه لمنځه وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تېرې اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلی هدف یې ترلاسه کړی دی. هغه په دغو بریدونو کې د پاکستان لور ته د 50 پوځیانو د وژل کېدو او 10 نورو ټپي کېدو ادعا وکړه، خو د پاکستان دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړي بیان کې ومنله چې په دې نښتو کې د 2 پوځیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارنګه ادعا شوې چې پاکستاني ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې تر 200 زیات طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژلي او د کرښې هغې غاړې ته 21 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې. د ډیورند کرښې په اوږدو کې له دغو سختو نښتو وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې له افغانستان سره ګډې لویې لارې تورخم او سپین بولډک او څو نورې لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو له دواړو لورو د شخړو د کمیدو او زغم غوښتنه کړې ده. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې د زغم او هوښیارۍ لومړیتوب ورکولو او د اختلافاتو د حل لپاره د داسې ډیپلوماتیکو لارو د غوره کولو پر اهمیت ټینګار کړی چې په جنوبي آسیا کې د امنیت او ثبات له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي.
لکه څنګه تاسو په رپورټ کې واورېدل، په ډیورنډ کرښه باندې د طالب ځواکونو او بیا د پاکستان سرتیرو ترمنځ جګړه وه او د جګړې ته نړیوال غبرګونونه راغلي او دارنګه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د طالبانو د بهرنی چارو وزیر هم په دې اړه څرګندونې کړې دي. بیا د پاکستان غبرګون هم راغلي، خو دا لاره لکه څنګه تاسو په رپورټ کې واورېدل تړلې پرته ده. او تر دې لمخه زموږ همکار فرهاد چنواری هم په دې اړه تفصیل راکوي چې د ټلیفون په کرښه کې مسله راغله خو سره سره بیا وصل دی. فرهاد خان، تاسو سرکلی وایم که تاسو بیا د خپل خبره پوره کړئ چې دغه جګړې وروسته اوس هلته په تورخم کې څه صورتحال دی؟
داسې ده چې لکه تاسو هم ذکر وکړه او په دې راپور کې هم د دغو کشالی او د دغو پیښو ذکر وشو چې په تورخم او ورسره خوا او شا سرحدي پولو باندې چې کوم دی دغسې نښتې شوي دي، خو دلته دا وار چې کوم دی په تورخم کې کراری دی، دواړو خواو ته مکمل خاموشي ده. او داسې ده چې تورخم کې د کاسټم دفترونه، د امیګریشن دفترونه دواړو غاړو ته دا تړلي پراته دي، او چې دې کوم مامورین دي لیا عمله ده هغه چې کوم دی وروستو کړل شوې ده. مطلب دا وخت دواړو غاړو ته څوک نشته دی او واک چې کوم دی دواړو خواو سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستی او لاندې څوک نه ورپرېږدي. بله مهمه خبره دا ده چې تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ او بیا تر وسطي آسیا پورې د تجارت او دوه اړخیز کاروبار چې کوم دی تر ټولو لویه او مهمه لار ګڼل کېږي. مونږ ګورو چې دغه د خیبر درې په لار باندې ځای په ځای په قطارونو کې افغانستان ته مال وړون کې په لسګونه ګاډي چې کوم دي دا ودرول شوي دي، او د دې ډرایوران چې کوم دي هغه یو لوی مشکل سره مخ دي. هغوی سره چې مونږ خبرې وشوې نو دوی وویل چې دلته مونږ ته د خوراک او د پاکو اوبو او د ملاستی سه بندوبست نشته دی، او چې کوم ګاډو کې مالونه دي د دې خرابېدو اندېښنه هم دا په کار دي چې دواړه هیوادونه دا کشاله سره د مذاکراتو له لارې هواره کا، او چې کوم ګاډي ولاړ دي چې دې ته لار ورکه چې افغانستان ته واوړي.
ډیره مننه فرهاد خان مخیل تاسو تفصیل راکړئ نو بس روغ اوسئ خوشحاله اوسئ او ډیره مننه هم دغه موضوع به پر مخ وړو لکه څنګه چې د پاکستان او طالبان د حکومت ترمنځ تعلقات خراب شوي دي او په دې اړه باندې چې آیا د چارو شنون کې دي په هغو کې اوسمی یوسفزی هم دی دوی وایي د افغان طالبانو د پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیرې منفي اغیزې وي. د طالبانو چې کوم عسکر دي هغو د ډیورنډ پر کرښه په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي وو چې پاکستاني پولیساتو ځواکونه هم په جواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي وو. طالبانو ویلي دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په انتقام کړي دي. د افغانستان او پاکستان د چارو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزی سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې ده او په سر کې هم د دغو خرابو اړیکو په اړه باندې د هغه نظر پوښتلی دي.
په دې کې څنګه نشته چې افغانستان خلک او په افغانستان کې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کیږي یا سرحدونو کې خواسم بریدونه کېدل خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام کې هغه هر نظام وي هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال چې طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتم لاغ نشي او د خپل خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او په شپږو یا لسو مقامونو باندې تورن کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره آرام شي له حد نه زیات تلفات رامنځته شولو او د جګړې وسط پیدا کړو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه وړ نه دی ځکه چې افغانستان کې غوسه نه دی پاتې. اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سرحدي ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاسه ورکړي ځکه چې یو ملک ده یو نظام ده او افغانستان تیر پنځه کالونه په جګړه کې ده ډیر څه د لاسه نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتېږي. دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بند ده د خلکو تګ راتګ بند ده مخامخ کېدلی شي.
یوسفزی صاحب په کلونو کې اول وارو چې د پاکستان پوز په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې دغسې یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ فکر کوي څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
څه فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري نه نړیوال روابط ولري نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دوی دغه د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي یعنی پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ټي ټي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی دوی مرسته هم کړې ده او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي مشکلات هم ورزابه شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف چې زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاسو کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونښتلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو. امریکایان افغانستان ته رالو شل کاله در به دره ملت هم وو طالب هم وو ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقي دي د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت ده چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات رانه وړي او البته په دې حق نشته که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي خو پاکستان ته څوک د حق نور کی چې افغانستان په مرکز باندې بمباری وکړي د افغانستان په کابل باندې بمباری وکړي په کابل کې بمبار کول دا د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده او تاسو کتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یعنی طالبانو ملګری دي هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل نو پاکستان باید په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کیږي او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلي یا داسې ګروپونو ته لاره ورکول چې هغه افغانانو دپاره مشکلات جوړوي نه د دوی دپاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو دپاره.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوس هم د کرکټ خبر لرو، بیا به وروسته دوه نور رپورټونو ته ځو. په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وایي چې دوی ته دی په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینه برابر سي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډیر خوښوي خو د کرکټ ستا اکیډمي او د لوبو میدانونو تر اړتیا لږ دي. بلور ته د کرکټ بورډ مسؤلین وایي په خوست کې د لوبې پراختیا او د لوبغاړو د تمرینونو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته دوی ډیر پام کوي. نجیب الله خیر رپورټ لري.
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دي دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نورې هم ډېرې شي ترڅو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي ترڅو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبې ترسره شي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او بانډو کې په ډېره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کیږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کیږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډېر مهم رول لوبولی شي. یعنی زمونږ لپاره دغه ډېر ښه دی کوچ تر څو هلته موږ ته دا مسلکي کرکټ را زده کړي. نو کوچ زمونږ لپاره ډېر ښه دی سٹاپ کوچ زمونږی مکسر حق پرفارمنس مو کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابر شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په زمینه کې نو په یو سره چیرته اوس راسي هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دومره غم نه کوي مشکل نه جوړي ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هغه مخکې رقم ته روان یم.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګیږي. خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې دې اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځایي ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي. کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي دي کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبې ترسره کړي او هیڅ ډول ستونزو سره به مخامخ کیږي نه.
یاد دی وی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتاً ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ د پښتونستان پارک مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خود ځل د خوستې لوبغاړو ډېر ټینګار دوی لپاره په مرکز او ولسوالۍ کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو پر اړتیا وو.
اوسن د پاکو اوبو په اړه رپورت په خبر پښتونخوا کې د خوراک ادارې په یو رپورت کې ویلي چې د بوتل بند اوبو لوی برخه غیر معیاري ده او د خلکو صحت ته جدي خطرونه پېښوي. رپورت وایي چې د یو شپېته ملکي او نړیوالو شرکتونو د بوتل بند اوبو یو سل شپږ پنځوس نمونې ټیسټ شوي چې له هغې څلوېښت فیصد څخه زیاتې د صحت لپاره زیانمنې ثابتې شوي دي. خالد انیاس په دې اړه رپورټ لري.
د کے پی فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی دغه راپور په دویم اکتوبر خپور کړل شوی چې پکې ویل شوی دی صبح کې سلویخ فیصد نه زیاتی بوتل بند اوبه غیر معیاري او د صحت لپاره زیانمنې دي. د کے پی فوډ اتارټی چارواکي ډاکټر عبدالستار شاه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي اوبو سره د خلکو صحت تړل شوی دی. نو راپور راتلو نه پس دوی په سمدستي توګه هغه ټولې د اوبو بوتلې مارکیټ څخه راوچتې کړې چې د صحت لپاره زیانمنې دي.
مونږ چې کوم فیل سمپلونو ایز پر لا چې د اکشن واغستو دی کې ضروری دی مونږ کوم د غداوی چې کوم بیچ فیل شوی کوم اوبو فیل شوی نو هغه مونږ مارکیټ نه هغه طریقال اڑر هغه ته انڈسٹری ته ورکو نه هغه به خپل هغه ریکال کی دے کی بیا 24 آور وی 24 آور کی دو ریکال کی هغه پروسس هغه سٹارٹ کړي دے از مونږ کی مونږ چې هغه سپر وی ان گئی یعنی هغه ان سیف بے چې دی هغه یا ان سیف واټر چې دی هغه مارکیټ نه راوچ چې دی مطلب دا دی اور هغه بیا زمونږ ٹیم چې دی اکارڈنگلی هغه موجود کی کی دا ڈسٹروی شي کم ز کی ایشو دی هغه ورته ریکٹیفای کو هغه ورته ایڈنٹیفای کو دے بیا هغه ټیک کی چې دا بزنس چې دی زمونږ معاشري ته زمونږ خلکو سیف ہیلدی اور نیوٹریشیس اوبچری اغا ملاوشی.
د فوډ اتارټی په وینا خیبر پختونخوا کې دا وخت یو سل درې سلویخ د اوبو کارخانه روزانه سلور لکا نو لزرا او شپږ نوي لیټره اوبه تیاروي چې پکې یو لاک اول لزرا پنځه سوا درې سلویخ لیټره پوری اوبه صحت لپاره زیانمنې ګرځول شوې دي. د راپور راتلو نه پس د خیبر پختونخوا د صحت وزیر میډیا ته ویلي د غیر معیاري اوبو تیارونکي کارخانو باندې جرمانی لګول شوې دي او په دغه کارخانو با تر هغه پورې پابندي وي تر څو چې د پروسیسینګ نظام نوي ټیک کړي. د پاکو اوبو په جنګلو سرنګ کې دلې شي په اړه د چار صدی د باچا خان پوهنتون د غذایی چارو استاد ډاکټر افتخار علم وایي
صفو باغ دي چارې بیرنګوي او پاره کې بوی نه وي او پاره کې چې دسا ذائقه ناراضي نو دا به ذائقه وبي لکه دا به نه خوږي نه بتروي نه بترخي نو دې ته مونږ چې دی یعنی بے ذائقه وبويو او دا لا پاک په خپل قدرت باندې دا زکه دا درې سيزونه کې خودي دی په وګو کې د معیار له حاصره چیرې کو وګو کې لک شانته رنگ راشي نو مونږ ته پته ولګي دا وبخنه دي یا لک پکې بوی تیر او چتیږي چې سړی خولې ته د وبو لوخه نږدې کې او دا غې نه څه خاص بوی راوځي نو مونږ ته پته لګي چې دا وبو کې څه مسله شته دي نو په هر له حاصره چې دی د وبو دا غدري خبرې خوري دي ضروري.
طبي پوهان وايي باید ولز د سکولو د پاره معیاري او صفا اوبه استعمال کړي چې غیر معیاري اوبه انساني صحت ته ډېر نقصان رسولې شي. د پیښور لایف کیر هسپتال ډاکټر محمد شهزاد وايي د ګندا اوبه استعمال سره خلک د مختلفو بیمارو ښکار کېدلی شي. دی وايي د سکولو د پاره د صفا اوبه استعمال اړین دی.
هغه کې یو کولرا دا هیتا چې کومه دا ټایفاید دی ډایسنټری دا هپټایټس دی دا جرډیاسیس دی دا سی دی دی وکی کنه دې کې ټول لومبې چې کوم علامت په خېټه خرابې دلی الټه کولی یا خېټه کې مروړ دی تبا دا بالکل دا کېږي چې تا انساني ژوند د ختمولو درې هم جوړې دي شي دا د خطرناکې بیمارې هم کې دي شي او خاص کر دې کوم ماشومان دي یا ډېر بډاګان دي هغه خلک چې امیونو کمپرمایز دي مثلا چې ته نورې بیمارې دي
دا روغتیا نړیوال سازمان WHO وای په نړۍ کې 2.1 ارب وګړي له پاکو اوبو بی برخې دي. ملګری ملتونه وای د پاکستان شاوخوا نیمه آبادی پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. خالدا نیاز مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هر کال د اکتوبر میاشت د سینې سرطان یا کینسر پوهاوی ته ځانګړې کړې ده. اداره وایي چې دغه میاشت لمانځلو مقصد د سینې د کینسر په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي چې دا راز د دې رنځ په علاج او مخنیوي کې مرسته وسی. په پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هر کال په زرګونو ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. دوی وایي که د ناروغۍ علاماتو ته په وخت پام ونیسي نو پوره علاج یې ممکن وایي که ناروغۍ ته علامات ته په وخت پام وسي نو پوره علاج یې ممکن دی. د صحت نړیوال سازمان د 2023 کال پر رپورٹ کې راغلی چې په پاکستان کې په لاسو کې یو شزه د سینې د سرطان شکار کیږي چې مهم موضوعات د غرنس پاړه د پوهاوی کمی او په وخت تشخیص نه کېدل دي. دا چې د سینې سرطان وجوهات او علامات څه دي او مخنیوی څنګه ممکن دی د مشال ریډیو خبریالي اسماعیل رپورٹ جوړ کړی.
د صحت نړیوال سازمان لخوا په کال 2023 کې راغلی راپور ښایي چې پاکستان کې په لاسو کې یو زنانه د سینې د سرطان شکار ده او په ایشیایي هیوادونو کې د پاکستان په خزو کې دغه شرح تر ټولو لوړه ده، ځکه هر کال د هاغه هیواد په میرمنو کې د سینې د سرطان تر 90 پیښې مخې ته راځي. دا ځکه هم چې خزو کې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوی کمی او په وخت تشخیص نه کېدو له وجې دا رنځ لا نور خپریږي.
یو ورځ ناسته وم په مونځ باندې، دعا مې کوله، ځان ته مې خیال شو نو د اګست طرف مې چې دی سینه کې ما ته لږ شانت سوځېدل راته پکې محسوس شول. بیا لاړم شیشه کې مې ځان ته کتل چې دا څه چل دی، چې دا چېرته ورانم لاسته یم، که دا د څه د وجې مسل پکې اوړېدلې دی، که څه تکلیف دی ما ته.
دا غږ د پېښور اوسېدونکي 33 کلنې یوې مېرمن دی چې نه یې غوښتل نوم یې په میډیا خپور شي. مشال ریډیو ته وویل چې د دوو بچو مور ده او 14 میاشتې وړاندې د سینې د سرطان ښکار شوې. نوموړي وویل چې په ناروغۍ یې پوهه نه وه، ځکه تر ډېر مودې راهسې د تکلیف سره مخ ده.
کالج ته زه تلم راتلم، په کلاسونو لیکچرو کې به بیزی وم، خپل روټین چې دی نو هغه مې ډېر ډسټرب شوی و. د دې د وجې دا داسې مسله ده چې ما چا ته ویلې نه شوله او تکلیف مې ورځ ته ورځ سیوا کېدو. بیا چې دی نو خاوند ته مې ویله، نو هغه راته ویل چې زه راځه چې ډاکټر ته لاړ شو. اول لاړم پېښور ته، هلته کې راته ډاکټر وویل چې دا شوکت خانم ته بوزه او هلته کې ورله ټیسټونه وکړه. چې هلته کې مې شوکت خانم کې ټیسټونه وکړل نو هغې کې غوټه راغله په ټیسټونو کې. او بیا چې دی نو ما ته وویل چې ستا کینسر دی، کم چې په اولنی مرحله کې. بیا مې د هغې نه پس علاج شروع کو او علاج مې لا روان دی.
دا چې په ښځو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات څه دي په اړه یې خیبر پښتونخوا کې د پبلک هیلت اسوسیشن مشرې ډاکټر سیما عابد مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې زیاتره ښځې په غیر مستند علاج و خرابوي، او دا ځکه هم چې دغه زنانه د سینې د سرطان د نښو نښانو نه ناخبرې وي، ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
ڈسچارج یا وینا یا بلڈ راتلن شروع یا سیدھے آم پیٹس کے سا سویلنگ راشی یا آگئی کے سا فیمیل ڈاکٹران دے رہی دی آگا چیک اپ کولی شی خدے مکا چرتا سا دا سے گلٹی آگا ڈاکٹر تا دا سے اخکاری چی آگا بریسٹ کینسر دے نو آگا بیا الٹراساؤنڈ لا ریفر کی کینسر ہی نو بیا آگئی کے فورن پتا ہو لگی دا بریسٹ کینسر گلٹی چی کمی دے آگا ریموو کی سرجیکلی یا گلٹی ریموو کی یا چدے پورا بریسٹ ریموو کی.
ډاکټر سیما عابد زیات کړه چې د سینې د سرطان لګېدو زیات خطر هغه مېرمنو ته وي کوم چې خپل بچو له پینه ورکوي، او یا هغه مېرمنې چې وزن یې زیات وي او د خاندانی منصوبه بندي د ویانې په زیات مقدار کې خوري. نوموړي زیات کړه چې چری زنانو کې د سینې د سرطان تشخیص په وخت وشي نو د زر رغېدو امکان یې زیات وي.
یا چې د خزه بچی نه یا یو بل کانسپټ هم شته چې خزه چې کمې د ماشوم لا خپل پینه ورکړي ٹن رسک فیکٹرز دی چې کم یو اسوسییټډ دی بریسٹ کینسر سره. بریسٹ کینسر چې کم یو دی دا وی څلور سټیجز دی، سټیج 1 سټیج 2 سټیج 3 او سټیج 4. سټیج 3 او سټیج 4 چې کم یو دی دا غلګ ایکستنسیو سټیجز دی. پیشنټ ته پته ولګي دا سه چې هغه ته سټیج 3 یا سټیج 4 دی نو ځکه دا غي لک سروایول چانسز ریډیوس کیږي. چې څنګه سټیجز زیات شي دا غي سروایول چانس چې کم یو دی ریډیوس کیږي. لک سټیج 1 سټیج 2 کې ریکوری کوئک کیږي اور پیشنٹ سروائیول چې کمی دی هغه خشي دی سره کا سټیج 1 او سټیج 2 باندې ډایګنوز کیږي پیشنٹ.
بل اړخته په خبر کې د اټومک انرژي ارنم کینسر روختون ډایریکټر ډاکټر عاکف الله خان بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل ضروری نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکارا کېدونکې هر یو غوټه کینسر وي، خو بیا هم د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي.
اکثر کم زمګمیان دي خو د تاسو کې کم سرطانونه دي د سینې تا چاته کیږي
نه د بچاو س طریقې کار کې دیشي د چا په فیملی کې چاته مخکې کانسر شوی خاص کر د سینې کانسر شوی دای په لور کې یا په خور کې د کېدو امکان لږ زیات دي نو دغه زنانو ته لږ زیات محتاط کېدل پکار دي دا صرف ریسک فیکٹرز دي ضروری نه ده چې د چا فیملی کې کانسر وي نو هغه ته ضرور وشي د زنانو بعض بیماریانو سره هم د دې تعلق وي یو خاص عمر کې هم دا کینسر کې دوه امکانات لږ زیات شي لکه سلوی خونه 500 کال پورې دی ایج کې دا کینسر کې دوه امکان لږ زیات وي کوشش تا کول پکار وي چې وزن مناسب اوساتل شي نارمل ایکسرسایز وغیرہ لږ خپل کوي خلک او خوراک کې فرایډ سیزونه ډیر کم خوري سبزیانو او د فروټو استعمال زیات کی
ډاکټر عاکف الله خان دا هم ویل چې دوی د کینسر د علاج په اړه هر کال د اکتوبر میاشت کې خزو کې د سینې د سرطان د مخنیوي په اړه هلی ځلی کوي او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چې څونه کینسر هاسپټل سی دا د اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننګ فیسیلیټیز ورکوي څونه مریضان هم په دې دوران کې راځي نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او که چاته غوټه وي د هغې معاینه به هم کوو سکریننګ د هغه ښځو کېږي چې چا کې غوټه نه ظاهر شوي خو د هغې رسک فیکټرز وي نو مونږ هغې ته یو احتیاطاً ایکس رے وکړو نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاشت کې مونږ ټول مفت ورکوو
د صحت چارو پوهان وایي چې پاکستان کې زیات تر خزی د صحت په اړه پی خستون زحال چاته نوایی چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنز